پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې بیا هم د هارون بچا درسره یم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لپاره د غلام خان بندر بیرته پرانستل کېدو په اړه د یو رپورټ تر څنګ د ملکن له یوه نومیالي شاعر امیر رزاق امیر سره مرکه درلوده. خبرونه له مجید بابر.
ستړي مشهډم به د مشال د خبرونو سرټکی. د غلام خان لال نن د سوداګریزو گاډو پر مخ پرانستل شو. خوست کې بندیانو احتجاج ختم کړ. د روس او امریکي ترمنځ نن په جوهري وسلو خبرې کیږي. مشال د خبرونو تفصیل. پاکستان لننا د غلام خان لاره د تجارتی حل ذل لپاره یو واری بیا پرانستا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره کې خبره کړې یو اعلامیه کې ویلي دا ګام د افغان حکومت په غوښتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ د اړیکو پر بنسټ پورته کیږي. پاکستان وار لمخې د چمن او تورخم لارې افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستې دي. په اعلامیه کې ویل شوي په اونۍ کې شپږ ورځې به د غلام خان لاره د تجارت لپاره او د هرې خالی په ورځ به د پیدل تګ راتګ لپاره پرانستې وي. پاکستان وایي پر ټرمینل بعد کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم حفاظتي ګامونه په پام کې نیول کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان تجارانو وزیرو قبایلو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د انګورو د لارې هم د تجارت او تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. د سیمې مرستیال کمشنر حمیدالله خټک وایي پر دې خبرې غور روان دی. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي له مالی بحران د راوتلو لپاره د مرکز او صوبو ترمنځ د شریک کار کولو ضرورت دی. تیمور سلیم جګړه دا سرګندونې پرون په پېښور کې مشال لیډیو ته د اپوزیشن د هغونی وکنه پس وکړې چې وایي د دې باوجود چې په خیبر پختونخوا مرکز کې د تحریک انصاف حکومت دی خو بیا هم د بجلی د خالصي ګټه نه ورکول کیږي. تیمور سلیم جګړه وایي دا چې تیرو حکومتونو زیات پورونه له نړیوالو اخیستي او په دې وروستو کې د کورونا بحران هم مخې ته راغلی نو ځکه صوبې اړ کیږي چې د معیشت د بحالې لپاره قرباني ورکړي. بل پلو د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل یو غړي سردار حسین بابک مشال لیډیو ته وویل صوبایي حکومت خپلې ذمهوالۍ نه پوره کوي او له مرکزه خپل حق نه غواړي. په شمالي وزیرستان کې د سرتیرو وسلوالو ترمنځ پنختو کې دواړو غاړو ته د سر سینونه اوریدلې دي. یو حکومتي چارواکي یو د پوځ او استخباراتو سرچینې وایي د جون پر شلمه او یوویشتمه په خیسور ګړیوم او میللي کې په دریو بېلابېلو پیښو کې څلور وسلوال وژل شوي. همدارنګه دوه حکومتي سرتیري وژل شوي او دوه نور بیا ژوبل دي. چارواکي وایي له دغو پیښو وروسته د وسلوالو خلاف د پلټنې عملیات پیل کړي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه د یادو پیښو په اړه مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. پرون ماسپخین د خود زندان لسګونو بندیانو چې لشنبې ورځې خولې د اعتراض په ډول ګنډلې وي خپل هړتال پای ته ورسوه. دوی د بندیانو توصیو ته پر وخت نه رسېدل، د بندیانو ناسم غذایي رژیم، خپلو کورنو سره د ملاقاتونو اجازه نه ورکول، په دې زندان کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو استوګنه او پکې د نشې توکو د راکړې ورکړې او کارونو ډېروالی د هړتال لاملونه وبلل. د بندیانو ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د خوست مرستیال والي په مشرۍ یو پلاوی هم یو پلاوی هم زندان ته ورغلی و چې د بندیانو له استازو سره تر خبرو موافقې وروسته هغوی خپل هړتال ختم کړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل په تیرو 40 ساعتونو کې د ورځې په حساب په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره 133,000 نه زیاته ده چې تر دې وړاندې په یوه ورځ کې دومره ډېر کسان پر کورونا اخته شوي نه دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د تازه معلوماتو له مخې تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه کم 9 میلیونه کسان کورونا وهلي او څلور لکه 8,000 نه زیاتې وجلې دي خو 3,000,000 3,000 نه زیات ترې بیرته ښه شوي هم دي. په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا کیسونو په ترتیب سره په امریکا، برازیل، روس او هندوستان کې مخې ته راغلي. او وروستۍ خبر دا چې نن د آسټرېلیا په سرخار ویانا کې د روس او امریکې ترمنځ د وروستۍ پاتې تړون د نجات په اړه خبرې کیږي. د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په اړه به خبرې دوه ورځې وخت ونیسي. امریکا تېرونه اعلان کړی و چې د هغوی د وسلو د کنټرول ستر مرکچي مارشل بلنګسلیا به آسټرېلیا ته ورځي او دلته به د روس د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره خبرې کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابره واوریدل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره د غلام خان بندر لوی لار سر له ننه بیرته خلاص شوی. د سیمې تجاران په دې کار خوشاله دي، خو وایي چې باید د پراخ تجارت موقع ورکړل شي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي دوی به دوړخیزي سوداګرۍ ته د ودې ورکولو ترڅنګ د خلکو د تګ او راتګ لپاره هم انتظامات وکړي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او تاجرانو په وینا پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لوی لاره غلام خان بندر باندې مالونه نن انتقال شول. د شمالی وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علی مشال ریډیو ته وویل د دغه لارې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به پراخ شي او زربادام تګرا تګلا لپاره هم انتظامات مکمل شي.
غلام خان بارډر چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو انټرنیشنل ټریډ روټ دی، د مارچ په میاشت کې د کرونا د وبا د وجې بند کړه شو، او د دې بنیادی مقصد د دواړو ممالک ترمنځ تجارتي روابط چې دی هغه بحال کول او بارډر سره تړلي کم چې زمونږ رونه دي دا هغه کاروباري سلسلې دوباره شروع کول دي. زمونږ د هیلت ایس او پیز دي په هغه باندې چې د امپلیمنټیشن شوی دی، د هیلت سټاف چې دی هلته پلس شوی دی. سټیج ټو کې کم چې زمونږ پیدل تګ را تک کوي، کم عوام چې زی راځي د هغې دپاره مونږ پلاننګ چې دی نه شروع کړی دی چې څومره خلک زی راځي د هغې دپاره به یو ورځ ټاکلی کېږي، او د هغې دپاره چې کم سکرینینګ پروسس دی یا کوارنټین کول دي هغه به انشاءالله زر چې دی هغه به ډیسایډ شي.
شمالی وزیرستان کې د سبزو او میوو تاجرانو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي ځکه چې اقتصاد یې له دې سره تړلی دی.
د غلام خان په بارډر باندې دی ونا گاډي ور ډاک شول، هغه نا گاډي په بندر لوټ شوې دي. د شکر گزاري د افغانستان نه د پاکستان نه چې میش بارډر درې میاشتې بعد بارډر نن خلاص تا، خو دې سره میش دا غوښتنې دي چې بارډر د په پراخه طریقه باندې کولاو شي، ازو تجارت ته پر چې څنګه ترخم او چمن کولاو دي میش غلام خان بارډر دا په هغه طریقه باندې کولاو شي، میش بارډر دا ترانزیت شي، پراخ کار باردا پراون شي، زه سره ملکه په ګاټه ده د هم د افغانستان هم د پاکستان.
غلام خان بندر 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو لپیل سره تړل شوی وو چې 2013 کال فروری میاشت کې بیرته د مخصوص تجارت لپاره پرانستل شو، خو د روان کال مارچ 15 نیټې نه بیرته بند شوی وو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، امیر رزاق امیر د ملکن یو نومیالی شاعر دی چې شعری ټولګې هم لري. د نوموړي د ژوند او هنر په اړه ما هارون بچا مرکه ورسره کړې، تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مولیانو باندې مشهور یو زمونږ بلا جذبونه دی او بلا دغه خو مونږ د پښتو او د پښتونولۍ د خبرې نه په دې خبره وتی چې مونږ ته مولیان ویلی شي، ځکه چې مونږ مولیان یو لکه زمونږ نیکونه چې کوم دي هغه بیا مولایي کړی ده او جوماتونه ساتلي. د پلار نوم عبدالوهاب او د نیکه نوم میخان سید او میخان خیل د تپې سره تعلق ساتم، او درګې د کلي ملکانی جنسا کې د درګې کلي اوسیدونکی یم. سمرانیزه سوات رانیزه مونږ د رانیزیو د سمرانیزیو سمرانیزی ورته وایي شي ترګي. زه چې کله په سکول کې داخله ولم نو مال 15 کال عمر ولې کو نو زما عمر د هغه د حساب 1/11/1958 جوړیږي. زما ډیر ملګری په درم څلورم کې چې زما سره پاتنا کې سبق وي او زما نه چا توجه نه راکول نو زه به دغه ستلم راتلم هر کال به خلک داخلي دا ته پاتې کېدم چاره باندې زمره غو مغرض نه لر نو وی چیرته دا خل وی سړی رضا به مونږ په دې کې څنګه نو هغه ټیکم مې ځکه چې ما ملګری په درم څلورم کې سبق وینم زمره داسې اندازه لګی چې با 55 به زما ډیټ اف برت جوړیږي د دې دا ایکچوال او ز په 1158 زما لیکلې شوې لري په سکول کې.
ها او تاسو نور میزاک سیب رونه خویندې سولري
مونږه ورونه یو دوه خویندې یو وروره یو خور زمونږ مړې دي.
مخکې خو تاسو امیر رزاق ساحل وی ځان سره هم ساحل تخلص کارو اوس سمودو شو چې تاسو امیر رزاق امیر لیکي نو دا ولې دا امیر تخلص مولې خوخ کو څه عمل اوس علت وو دی خبرې
دا او دا خط خو لکه ضروری دی چې تاسو سره کوم خطه پوسیو کو ما خو ځانه وی چې کني زبردست شاعری کوم یا داسې ادبي تخلیقات وکوم چې هغه به د اقام د ملک د خاورې د ځمکې په دومره په کار راځي. مونږ خواسي بس ځان مشغولو را مشغولو مونږ ته دا پته نه و چې مونږ ځانګړي یې پیرادي خاصیت او حیثیت په دې کې پیدا کړو. مسائل خو یو کې دي شي بل دویم نشي کېدی. بس ما خو یو شل کال مخکې دا تجویز کړی و ما اخبار کې ورکړو چې زه خپل نوم بدلوم. ما چې کله بل کتاب چاپ کړ په 2016 کې نو هغه سره ما دا نوم ولیکل دا ما بدل کړ باقاعده. امیر رضا امیر زما په خپل نوم کې شتنه وسایل نه ولې دا غزانه دا غنه چونګې را کټ کما ولا کزان پسې ولي کما کنه نه سم بده غونته خبر خلکو ته هم بده خبر اخکاری ما ته بده زګه نه خره چې زما یار دې زپی مینه ما یو زمانه دا خدمت کړې دي.
امیر صاحب خو رحمت شاه ساحل او تاسو خو امیر رزاق ساحل لیکو کنه هي سره نو فرق هو
خلکو ته مزل او فرق هو خو بس ډېر ګرانه و خلکو تم ګرانه و ما م یو دغه ونت محسوس کړ چې یار دا خپل نوم نشته نور دا په نوم پورې نه خلم دا په خوا کې یم بس دا پورا دا کنه چې ما کوم پیج اصل کې سره خواته ما کوم شاعری کړې ده بس دا پورا دا بس نور نوم ته ضرورت نشته.
ها سم ده. او امیر صاحب تاسو کله په اول ځل داسې محسوس کړ چې تاسو کې دنه یو شاعر غنې ناشته او تاسو شعر لیکل شي د صلاحیت او استعداد لري هغه کوم وخت کله اول شعر لیکو؟
زه خو لکه اولمبې د شعر د لیکلو نه مخکې ذوق جمال پیدا کېدل دي په ذهن کې چې هغه کله پیدا شوم دا غینه پس بیا په سما کې په سوسایټي کې په تاریخ کې پارس کې په ناس تپاس کې په اخلاقو کې بیا د حسن او جمال روس بیا خارګي په خيږي مینه چې بیا په خښونو دا بیا مثال شي هر خبره چې په خيږي نو مثال ته جوړي. نو اول دغه شي سړی کم متاثر شو بیا وړوکوالي کې به ما زیاته شاعري چر دا به ما دالیا درو سادر د ټوپه جمشید هغه یو مذهبي تور کسی بکولی او بل روایتي تور بډې یادر استاد ویل دغه کتابونه به زیات زما سره وو. ما باغه کتابونه به ما د پستکی نور کتابونه به کم وو دغه کتابونه به پکې زیات وو. اکثر به زما رو رو لګېد زما بسته به په کور کې کولا کړه واغه ګېډي کتابونه چې کم پراتو هغه به لری کړو زه به ووالی شو مو ټکولی شو. به هر حال زما شعر سره شوق ما به شعر لیکو او زه په پته نه پوهېدم په 65 جنگ چې وو په دغه ورځو کې زه ساحل له راغلم او زه په دریم جومات کې وم چې ما هغه غزل راوړو لیکل مې راوړو ما ته چې دا وګورم لیکل زما ډېر زیات خراب وو خط ما وسم ډېر خراب دی نو هغه ما هغه دا څو کتل نو ما ته چې دا ما ته ووایه نو ما وته هغه سره خټکو سره ناستو هغه شیرونه وته ما یو زی یېرېدم اوار را پېدم بیا را له چېره وغوښته ما ته مې ننګه کور چې پخو مونږ لکه په کور کې چیز کوو په هوټل کې چېنس د چینس کومګ کور په خو واغو را پورې وخاندل ډیر زیات دا 65 نو روستو بیا ما ته سایل یو ډیر لوی مضمون مو وی چیرې تا ما وته چې دا خلک په ټرپونو کې روان دي وي چې سامراج زنده باد دا مجاهدین زنده سامراج برباد او مجاهدین زنده باد دا سړي واغه په دې پوهه کړم خو زما دین ته سلاره و نشو بیا هغه مال یو تر حرکت ما وته چې خپل کې نور شاعران هغه مال تر حرکت چې دا ستاد مخه زره شه ده دار کوم خولوم زه چې نن په دغه طرحه سوچ کوم نو هغه زمانه څخه قرباني جوړول په ما کې را پیدا کول غوښتل دا هغه خبره ده چې و چې دا ستاد مخه زره شه ده دار کوم خولوم.
تاسو رحمت شاه ساحل یادوي کنه؟
او رحمت شاه ساحل یادوم.
ها
هغه دا طرحه ما ته راکړه نو موږ په هغه غزل ولیکو ټول شاعرانو په فکر کې چې څومره وږي په غزل ولیکي دا زمما په خیال کې په دغه کې لکه اولمبي راځو بیا چې کله الیکشن وشو او د الیکشن نه پاتې بیا کوم صورتيال پیدا شو یا په بنگال باندې سیلابونه راغلو هغه کې ما به په قاعده چربت لیکل او دا غي نه پس په ما پټه چربت لیکل چې په کلی کې به مېلسیانو بیا په مېلس کې نو زه به شرمیدم هم زه که زه کوجره کې ناس مو یو طرف ته دیوال ته ولاړم او ملسیانو به ما چربی ته ویلو نو ما به چې زما کو وښلی ته په ورنه نه وتی شرمې دم به کوره زما سره لګتا به زما سره ډیر نه ما به چاته کتی نشو ما به چې وسه دې زنه زو تختما نو هغه به زما چربی ته به ویل بیا ته ما نظم ته رجوع شول او په مخه مې بیا شاعری وکړه زما تخیل دې وم نه زه باقی ده شاعری ما
تاسو بیا امیر صاحب اولنې کتاب هم کله چاپ کو څومره شعرونه پکې ځای کړل سم غزل وی نظمونه او چاربیتې وی څو پکې
هغه کې ما انتخاب کړو ټول شعری خو چاپ کولې وی هم نه سره کتاب مطابق سنه یې هغه مطابق نو ما کتاب چاپ کو او انتخاب می پکې وکړ ما د خیالونو تصویرونو یو کتاب چاپ کو او هغه ما په 93 کې چاپ کړو وړاندې کتاب د دینه مخکې مې څو څو ځله کوشش وکړ چې کتاب چاپ کړم خو سایل سي براته و چې کتاب لا ما چاپ کړو بیا به خپه بیا به په ارمان کې چې را دا څه نه چاپ کړل نو خو نو زما ډېر لیټ بیا کتاب چاپ کړ یو کتاب می چاپ کړ اوس مې بیا دا غینه پس مې بل کتاب چاپ کړ په 2016 کې پر اوس کار مې بل د پلوشو ټال د نصر افسانې چاپ کړې اوس مې په تنقید باندې یو مضمون لیکلی دی او د شناخت ور یو لوی کتاب دی غلي کومه نو پاره کې پینځه بابونه دي. اول په تنقید خبر دا خو به دا اوس چاپ شي، دا یو جلد دغه دې نن بایننګ دغه شروع شو، او بیا په تخلیق باندې او په تحقیق دوه جلده بس دغه پاتې دي. بیا د دې یو جلد په منطق باندې کوم، یو په ادبیاتو په فلسفه باندې کوم، دا مکمل کړی دی. په دې باندې ما کار کړی دی، خو دا به زه اوس چاپ کوم او د شناخت ور د نوم د لاندې په دا زه پنځه جلده چاپ کړم، بیا به دا زه یو ځای چاپ کړم
خبر
د دې نوم به د شناخت ور.
بیا به تاسو هغه لږ پخوانی وختونو ته لاړ شو، تاسو کله شعر لیکو او بیا دغه د اول کتاب د چاپ وختونو، یا بیا ساحل صاحب سره تاسو هغه ناستې پاستې؟ ول خو دا ته وایي ساحل صاحب تاسو څومره مشر دی رحمان شاه ساحل؟
یاره شل کال خبره نه مشري.
کله چې هم شعر لیکو نو ساحل صاحب سره هم په سلام مسلط کول کنه؟ بلکم استاد تاسو لره، ځکه چې دا سیم یو کس پکاري چې هغه تا ته لاره ګذره سمه کی کنه، چې دا شعر کې څنګه اصلاح چی وی نو داسې څوک وو په سیمه کې تاسو تاسو به سره خپل شعر به مو ته کېښود او هغه به درته سم کړو، یا به په کې اصلاح وکړه؟ داسې څوک وو
د شپې زه په سکول کې مو د دې میټینګونو زه غلې یو ملګري سره تللی وم، ساحل صاحب میټینګ وو چې شام ته کې وو، او هغه کې تنفیدي اجلاس، هغه تنفیدي اجلاس کې د شپې نه ماخوتن د 9 بجو شروع کړه، او د شپې د 3 بجو پورې په هغه کې په جنګلونو صاحب شام غوتیو، او ور سړی باندې دا ویختره ګرشو د پیژنګلو نو، ځکه چې په یو یو شعر بس بلا سوچ کو نو دغه یو شپه زما د پاره بالکل د یو لیک د یو لوی دغه د پاره وګرځېد، او زما په هغه کې یو اصلاح وشوه. بیا ما خبره داره چې ما ساحل له کتاب وړو، یاره زه دا کتاب چاپ کوم، هغه ما ته وایي چې دا کتاب ته چاپ کړې خو په دې کې ته زه اصلاح کوم. هغه زما په هغه وړه کتاب کې هغه ویلي هم دي چې زما ما د اصل شعرونو کې لسه ته شعرونه کنډم کړو، ا ته پیسه ما سره پرسته ده چې هغه مال کم شیر نه کندم کړی دي، او ویلی دي چې دا د غدی او دا د تر مشکل الفاظ دندلې ده، او دا د یو دا دی هغه باندې هغه یو 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 ډیر لوی تفصیلی خواري پکره، او سلور پنځم میاشتې هغه پاکي باندې هغه څه وي زم ما پاکه شعر باندې. بیا د ساحل له سره چې زه خواته کې نه سم نو دا هغه سرم چې تر پیږه لا سونه براتل، یا معیاري شاعری براتل، نو ما معیار چې کم دي زم ما په ذهن کې درنه جوړې ده.
ها دا سه ما اوریدلې وو، دا سه استاد نه اوریدلې چې هغه وایي چې دا هنر چي دي، دا خپلی هنرونه چي دي، دا وایي غیر سیاسي نشي کېدی. نو تاسو دغه په سیمه کې سیاسي تحریکونه هم وخت وخت راغلي دي، تیر شوي دي، تاسو دا غیم برخه وایي کنه سیاسي سوچ او فکر کم خواته؟
سیاسي سوچ او فکر خو کله چې ما وخت ته وی کړ چې کله الیکشن شو، دغه الیکشن شو نو زموږ ته په ووم جمعات کې ما، او دا غي نه پس چې د 70 الیکشن شو زه په ووم جمعات کې ما، او بیا دا غي نه پس چې کله دلته جمهوریت حکومت راغی بیا بنگال الیکشن وګټو دیول نه ورکاو، نو زما په ذهن کې دا څه حل چل پیدا شو. یو یو خبره دا، بل خبره دا و چې اس قدرتۍ ته ور د سر ځون کې دي، دا یو ټاپه دی چې چې سر ځون کې وینم یو شبا په دې ځړه په دلیل زما نیشنل پارټي میا چې بس قدرتۍ ته ور دي ځړه ته ور دي، دا ته بس ولی خان چې دین وبس هغه می دړه سره خل خو ربا چا خان تقریرونه مې ورېدلې دي، او با چا خان ته ناس کې ما داغه تقریرونه مې ډېر ورېدلې، او کوم اټرکشن چې زماره لپاره په خان عبدلی خان کې و دمره په چا کې نه دی پاتې شوی، الان کې زه په یو یو د تر په پسن خو د کې مې سپاټه یو اهم ورکر پاتې شوی، ما په کراچۍ کې ډېر ځان کړولې دي، بلا د بلوچستان د سند او د دې ملګرو سره ما کې مې سپاټه سوریلان دي سیاست کړی دی، او زیات په موږ په دغه فرنډشپ هاوس کې تاسو روسي وانی دوستي کې به موږ دغه ته راتلو، دغه ځای کې به موږ دغه خلکو سره ملاقاتونه کول. به هر حال دا بیا ما مارکسیزم ولوستو، او د غنی خان نه زیات متاثر وم په اول کې، بلکې اوس هم د غنی خان نه متاثر یم، ځکه چې غنی خان یوازې دا نه دی ویلي چې ډول ډبلې دی راواخل دغه ته وي دغه پلاتون ته، بلکې هغه د دغه طرف ټولو د سوچ او د سر خواندانو ته وچی دا دغه چې کوم دی فلسفه زما فلسفه د زړه کار دی، یو فلسفه د سر کار دی، یو د زړه کار دی، هغه ته وی وی چې خپل ډول د بلی دی واخلا، نو دا دغه ځکه چې د یونان دی ټول په لاسترانو ته. به هر حال زندګی کې تاسو له خبرې راځي، او دغه ستړي مونږ وکړه او ستړي سرکلې موکړه، او په خپل بلې خبرې مې یریږي په 1975 کې په دغه کې ومه په دې بلوچستان کې ومه، حالته چې ما په کم چا سره نو کړو منو اغا جماعت اسلامي ولې د افغانستان نه چې په کم خلک راتله عمر ورې دبا، او والیان براتله د سردار داوود حکومت کې التباغي تم شو بس خفه بشو دا غزان براغله، هغوی به اوږدې اوږدې شوکې اچولې، هغوی به رزان سره کتابونه راوړل، هغه کتابونه ما لوستل. نو ما د سویت یونین د انقلاب هغه چې کوم په سمرقند بخارا کې چې د دانشور و او د اولیا او مسکن هم دی او هغه هم د مسکن هم پاتې شوی دی 1500 کاله، په هغه ځای کې چې څه تیر شوي نو اول ما هغه لوستې دی. او خو نه سر بوجست ما لوستې چې کوم د هغه ځای نه هغه خلک را مسافر شوي وو د سویت یونین د راتلو سره، هغه سایډ ما په بلوچستان کې لوستې، بیا دا بل سایډ چې دی دلته چې سوشلیزم کم وو، کم کمیونیزم چې وو، دا هغې یا مارکسي فلسفه چې کومه راغله دا بیا ما وروسته لوستې دی، خو اول مې هغه لوستې دی.
خا تاسو امیر صاحب غنی خان یاد کو، دغه تاسو وی شعر تاسو خوخیږي اوس هم مخکې مو اوس هم نور په دې پښتنو شاعرانو کې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوی دی، یو خو کلاسیک زمونږ شاعران دي د مونږه باباګان چې دیږي، یا به تر غیره وروسته د څوک د څوک چې تاسو په هنر دغه د شعر اثر غني تاسو غني چې
تاسو نو خټک غنی خان وطن نریگیری نری قربان شم بوی کنه اجمل خټک صاحب نو داغه په شاعری کې بیا ډېر غونه دي، دوا یو خو هغه کې هغه د کوم آواز چې د وخت آواز پاتې شوی دی 1917 د انقلاب نه پس چې د کوم آواز پاتې شوی دی، دیخان ترقی پسند قوت خبره و پکې، د مزدور خبره و پکې، دیخان خبره و پکې، د پریوت ته په خبر او په او دغه سره سره په دې خبره دا و چې دا سره ده ولې خبرم ترې هغه یوازې سپور ستر دغه نه دی کړی چې هغه د مایوسه او د مجبورې او د ناچاره ښکار شاعری وکي، هغه چې کوم شاعری کړی دا غه د قام پرسته د پاره یی پاره کې او اتم دی پښتو چې کوم د نازونو بام دی، د نازونو د بام نوم دی پښتو پښتونولي چې کوم را دا تاسو مته نو پاره کې هغه تاثیر هم شته، زما په خیال خټک صاحب نه که څوک متاثر دي یا زه تم زما خوښ دی یا د نورو خلکو خوښ دی، نو پاره کې دوه کیسې دي، دغه ډېر سپور ستر سوچ دی، ترقی پسند سوچ ډېر سپور ستر دی، د شاعرۍ لپاره خو بالکل زمانه دی، خو ځکه چې مینه په هغه کې نشته، سناز په هغه کې نشته، په هغه کې د غربت چیغې دی او د پلاس ناری دی پکې او رومان پکې نشته، الګ د شاعرۍ لپاره رومان ډېر لازم دی، او هغه رومان پکې شته، هغه په رومان باندې وربار شوی دی، رومان باندې رومانویت امبار شوی دی، لکه د کور د زیلون راغی زاره چولې دا هغه خپل سوچ هم نه دی څرګر کوي. نو زما خټک صاحب چې کوم دی د غنی خان پس خټک صاحب زما په دې ولیا باندې ډېر زیات نورم کدا چې کوم شاعران دی امزا صاحب مې په دې وخت چې هغه د تصوف یو لخن چیرلې دی او رومانی شاعری زما د امزا صاحب ډېر زیات کوم رومانی دور چې راغلی دی کنه د کلاسیک نه پس چې کله رومانی دور شروع شو نو په هغه کې امزا صاحب کمال کړی دی.
اشنائی د هر اشنا کوما زم پلاس کے تماشا تبوما ز اشنائی د هر اشنا کوما زم پلاس کے تماشا کوما زم پلاس کے تماشا کوما پلاس کے تماشا کبوما اس نیم پوئی خوئی ابتدا کبوما لمبے پلاس کے تماشا کبوما لمبے پلاس کے تماشا کبوما
تبا غم زکا بیگا کبو مار درمی پلاس کی تماشا کبو مار در سبا غم زکا بیگا کبو مار درمی پلاس کی تماشا کبو مار درمی پلاس کی تماشا کبو مار
امیر صاحب دا د ملکن سیمه ستاسو د کلی او ټول ملکن دا د ادبی پلوه د پښتني ادب له پلوه ډیره زرخیزه بلل کیږي او ګڼل کیږي. تاسو ګوره تاسو په خپلې سایل صاحب د تاسو یاد کو صاحب شاه صابر خدای وبخي اروخه د ډاکټر زیار شو فل سبحانه بیت شو د خو په دغه دغه دی په کې نمونه ګټلې دي کنه خلک پیژنې داسې به نور ګڼ شو. ولی ولی وجه سره په دغه په دغه خاوره دومره ښه شاعران پیدا شوی دی وخت په وخت
زه خو بیا لکه ما غدا د خبره به تو کوم دا ډاکټر اعظم الله دی وبخي هغه و چې په یو وخت کې رحمان بابا باندې هغه یو وړي چې غونډه کې کاټ کې لیدنه په هغه کې هغه لیکلې دي چې په یو وخت کې کلاسیک لیټریچر په شکل کې د ادبیاتو روح د پښتو ادبیاتو د پښتو جبه ادبیاتو ته چې کوم روح راننوته نو هغه د خوشحال او د رحمان او د دغه کلاسیک خلقو په دغه کې شامل شو. زه اوس وایم زمان دا خبر ده چې کله د ادبیاتو د مترقی دور د ادبیاتو روح بیا را کوښوي نو دلته په ملکن کې په ملکن کې زه کړی دی او د سایل او د دې تاتیات سره دی ټول کسانو په شکل کې په وجود کې لکه دغه د ادبیاتو د موجوده دور لغه کلاسیک موږ ته وایي چې دا په کلاسیک په څو وخت کې دا رومانی رومانیت ته زیات نو د چې کله جامع اغوستي دي دغه روح چې کله جامع اغوستي نو د ملکن د دیوانو په شکل کې لکه دا ځای شوی دی ادبیاتو روح یو بیر بیا را کوښوي دی په ملکن کې ځان کړی دی وجود لري.
اوس په دغه ملکن کې په سیمه کې داسې هڅې داسې ټولنې مشاعرې کیږي غونډې کیږي چې دغه روح ژوندې وساتل شي ځوانان وروزل شي داسې کم بندوبست تاسو وینئ چې هلې ځلې روانې دي په سیمه کې په خاص کر ملکن کې چې شعر ژوندې وساتل شي.
ملکن کې ځای په ځای ډېرې ټولنې شته بخیل کې هم ټولنې شته دي تانه کې هم شته او درګه کې هم درې څلور ټولنې کار کوي. مونږ خپل سایل زمونږ عمری صدر دی مونږ دا غسرہ پدغه ټولنه کې وخت یې ورو دیو سره اوس خو هغه طریقې نشته چې کوم مخ کې یو شل ډیر ښکاره د ما په سال چې کوم پاتې شوی دی چې سایل لا دغه ته نه وتلې مرکز ته نه وتلې دلته کې مونږ باقاعده دا دغه کول دا تنفیذ لاسونه کول افسانه به مور ولې او هغه به خبره کوله هغه به باقاعده خبره کړه تنقید به کېده او دغه په مختلفو اړخونو به خبره کېده چا ته به مضمون ورکړی شو چا به نثر لیکلو چا به نظم لیکلو هغه حال اوس نه دی پاتې خو دا راته د سایل ټولنه اوس هم شته او موږ هغه کینو مضمون پکې وایو نظم پکې وایو غزل پکې وایو خو مخکې موږ ډېر تنقیدي اجلاسونه کړي دي په اړه خبره اوس دې ته دونه څوک توجه نه ورکړي په کار چې دې بیا توجه ورکړي خو اصل خبره داره چې مونږ کوم ملګري دلته یو هغه په دغه دغه ته په دغه یار ته پوه شي ویو خو مونږ له نور کسان لوبول په کار دي چې را مونږ سره د خپل علم شریک کوو او هغه ته منتقل.
تاسو فکر کوئ چې تاسو په ملکان کې تاسو په ګلی کې شاوخوا کې داسې ځوانان شته چې هغه غواړي چې شعر ویل او لیکل زده کړي یا په ادب سره دغه ډیره علاقه وي مینه وي او غواړي چې ښه کار وکړي داسې کسان تاسو وینئ ځوانانو کې؟
ډیر زه چې بازار ته لاړم بیا راځم د کالج کې کښې وي کالج یې مال مخې له راځي زموږ د کلي نه بهر ته بازار ته سړي دغه ځای کې خپل دی ما دغه ځای کې کښېني سټوډنټان ما کښېني کور ته اعظم سبزی را سری په ما نه وخت کېږي ګنټه یو نیمه هغه د هغوی سره وخت مختلف قسمه تپوسونه کوي د پښتو لیټریچر په حواله او د دغه تحقیق په حواله کله سوال کله تخلیق په حواله سوال کله تنقید په حواله سوالونه کوي کله د ډرامې او د افسانې او د دې په هیئت او ماهیت باندې خبره کوي نو د دې نه معلومیږي دا چې د دې خلکو څنګه د نوجوانانو ډېره زیاته ډېره زیاته څنګه په خلکو کې پرته ده او خلک غواړي چې یاره مونږ ورته څه ووایو مونږ سره څه خبرې وکړي مونږ سره څه خبره شیر کړي مونږ هم د زړه د اخلاص له دې سره خپل وختونه ولا ورکوو.
ما بیا داسې هم اکثر تاسو کتلی چې په سټیجونو په مشاعرو کې تاسو خپل کلام چې خپل شعر چې وایي په ترنم کې وایي، نو دا دا ترنم ولې تاسو ته خپل خوندر کوي یا فکر کوي چې تاسو غني आवाज خده او په سر کې چې شعر وایي نو دا به غني زیات غیزو کې په خلکو؟
زه اصل کې خو ځکه چې داسې شعرونه وایم نو پاګلېږي چې ترنم نه وایم او داسې شعر وایم کنه نو مال داسې خوند راکوي. ځکه زه چې کله شعر لیکم کنه نو که نیمه شپه یو کار ټی مې زه په کور کې ناسا په چغه کما په چغه چغه باندې زه په کوشش کوم چې زه په یو ریتم کې وایم هغه بیا زما لپاره ختم شي هغه شی چې زه ولیکم او زه وایم دا غې نه پس بیا چې بل شی ولیکم نو زما لپاره هغه تیر لیکل نه دي کوم ما کوم تحقیق کړی هغه زما لپاره یوزلس زما بیا د استعمال نه دي. چې کله نوې شی زه ولیکم هغه ماته خوږي یو هغه د ستم را ستم او هغه چې هغې نه چمه کو باسمه او هغه ښکلی کوم دا نوې بچې چې کوم نوې تخلیق شوي بیا هغه زاړه چې کوم دي نو هغه بیا زه وایم لرې کوه دا بس ما ګوره چې څه کړي دي هغه مې بیا دونه خوښ نه وي چې کوم نوې شعري کومه نو هغه زه بیا په ترنم کې وایم. دا تاسو چې زما هغه کومه ځونه ملکې شولې هغه تا ویلې وو نو دا به ما ځان له په یو جدا نمونه ترس کې وایي دغه شان دا ما نوې لیکلې وو ځکه بیا راته هغه ترس هم ختم شي هغه زما ته هم ختم شي خو زما دننه زما داسې غږېږي نو زه بیا ویلی شم کله زوړ شي نو بیا زه نه شم وی
دا خو تاسو یادونه وکړه ما چې کوم ما چې په کوم طرز یا په کوم کمپوز کې ویلی دی تاسو خوښ شوي که نه؟
ډېر خوښ شوي ډېر صحیح شوي هغه بیا دا چا د اوس کار نه دی هغې چې کوم تا څنګه تاو کړی را تاو کړی دی نو بس هغه دا هر چا خبر د اوس خبره نه ده تا ولې موسیقیت ورکړی دی هغې له تا هغې نیت ورکړی او بس تا له خدای پاک دغه هنر درکړی دغه فن درکړی دی که نه؟
هیلکم هیلکم
راستا ملکه ده کنه
مهرباني امیر صاحب تاسو شعر لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، خپل کتابونه هم موږ ته تاسو یاد کړل. بیا د ژوند لپاره تاسو څه کړي دي؟ نوکری مو کړی ده سرکار سره که نه؟ کاروبار مو کړی دی؟ څه مو کړی دي؟
ما ته واده نه مخکې خو ما به کارونه مارونه نه کول، خو چې کله سړی واده وکړي نو بیا کور ته پاوړم راوړل غواړي که نه، بس د دې لپاره بیا سره ولګېدم. هغه سیاستونه او هغه هلته در سره هغه در سره هغه در سره هغه هر څه مې پرېښود. رانه ما په وابلا کې برتی شوم، په هغه مې په کنسټرکشن کې مې مخکې بالا عمر تیر کړی و، درې څلور کاله مې په کنسټرکشن کې تیر کړی و. د جمرود نواله دا لنډي کوتل له هسپتال پورې دا اته سو ستنې دي، دا زما د اوبو نه وتی دي، دا ما په دې خواله کوانه و، بس په زور کې و بار به پراته و، تپوس رانه نه و، چېرته په تمبانو کې یو ځای بل دی. نو زیات وخت ما د واده نه مخکې ما کوم عمر تیر کړی دی که نه، نو هغه ما چېرته په فوټپاتونو باندې د ګنټپانو سره د لیونو سره د نشیانو سره مې په فوټپاتونو باندې درې درې څلور څلور میاشتې تېرې کړې دي، او د مختلفو اړخونو نه خدای پاک په دغې وجه خبر کړی یم. او که افسانې ته کښېنم نو زما په خیال د خپلې زندګۍ یو ذره چې راول ګډانې مې چلولې دي، اوږې نه دي، اوږې نه فوټونه اړولي دي، په دې ګډانې کښې به مې کار کوو، اوسپنې به مې کټ کولې، هغه به مې چلولې. په هر حال هله خوانه وه، تکړه وو، عربو ته پکې تللی یم، خو دا تندی مې واپس راوه. د سعودي ته تللی یم په هغه وخت کې چې بوټو وو، دا تندی مې وړی دی، او دا خو ما دلته پاتې کولی نه شو، نو دا مې واپس بیا ځان سره دغسې را وړی چې څنګه مې وړی. دغه شان بارین ته تللی یم، دغه شان په کویت کښې مې دوه درې کاله اړولي دي، خو دا تندی ما ځان سره وړی دی. هغه چا دغه دغه دی غزل غږېږي وایي ځکه جارباسه مې خو دا سپېره تندی مې ستا په در لګي، او یا خیبر کښې وو چې ما تمام عمر کاڼې وټکول، خو زه لاس کرښې مې بدلې نه کړې. نو ما ته لکه به د دولت دومره ضرورت په ما ته نه و، خدای پاک په خپلو کارونو ډېر ښه پوهېږي. یو جریب ځمکه مې خرڅه کړه، او په هغې باندې مې ځان له کور جوړ کړو، په 40 لاکھ روپیا باندې مې ځمکه خرڅه کړه، او په هغې مې ځان له ښه مزېدار بنګله ټایپ کور جوړ کړو. او نوکری مې کړې ده، نوکری نه دوه کالو شو چې د نوکری نه وتی یم، د شپېتو کالو شوی یم. نو بس په 2018 کښې در ریټایر شوم، ووتم د نوکری نه.
او بچیان اولادونه مو څومره دي امیر صاحب؟
څلور بچې مې دي، یو لورکیا مې مړه ده چې دا یو کتاب هغه ما په هغې کړی دی، لورکیا مې د اتو میاشتو مړه وه، د هغې په نوم د راژوندي کولو لپاره ما د پلوشو ټاس افسانو کتاب لیکلی دی، او په هغې کښې ما د هغې په نوم انتخاب کړی. مشره مې لور ده، او هغه دی دا په تعلیم واده شوې ده، اوس درې بچې دي، او د هغې ماسټر په انګلیش کښې کړی دی، او اوس په دغه کښې په پاکستان سټڈی کې ایم ایس سی کوي، اوس لاسټ سیمسټر دی. بیا د هغه نه پس زما درې زامن دي، نو یو زوی مې د پبلک سرویس کمیشن پاس کړی دی، دغې کړی دا فیډرل پبلک سرویس کمیشن، او لا نوکریا شوی نه دی، امکام یې کړی دی. په هغه پسې بیا بل دی، د انستیزیا ډاکټر دی، انستیزیا یې کړی ده، او هغه لکه دلته په یو پرایویټ پلازه کښې کار کوي ډاکټرانو سره. دغه نه کشر بل ای سی سی سټوډنټ دی، توصیف او یاسین او محسن او شبنم، دا زما بچی دي.
ښه، ډېر ښه. او په آخره کې امیر صاحب که موږ ته خواست وکړو چې داسې یو خپل غزل که نظم کومه لوبه چې تاسو د خوښې شعر وي هغه موږ سره شریک کړئ، اورېدونکي به خوشحاله شي.
دا خو زه راغلم تا ته اوزګار نه یم، خو به چېرته بیا را شه، زه د جانان سره مشغول یم، سبا را شه، د مینې دل ده غېږه را کړه، زه به خوله در کړم، په پرهرونو کښې مې کړس که په خندا را شه،
په پرهرونو کښې مې
کړس که په خندا را شه، د مینې درد غېږه را کړه، زه به خوله در کړم، یعنې ګویا به دی کړم، د مینې درد غېږه را کړه، زه به خوله در کړم، په پرهرونو کښې مې کړس که په خندا را شه، د ګلابونو د وږمو د باریکو په اوږو د غلچکو سترګو نه هر کله په غلا را شه، سینګارومه په نغمو مینه بازار د جمال سپرلیه ماله په شاډوله په ګډا را شه، او د خپل زړګي په څړمو وینو کښې غوپې وهمه، زه دلته څه شولې، زه تا ګورمه تا را شه.
بیا ووایي دا شعر که بیا ووایي.
د خپل زړګي په څړمو وینو کښې غوپې وهمه، زه دلته چېرته یې، زه تا ګورمه تا را شه، او ستا د لاس کاڼې ښکلوم په پرهرونو شونډو، زما په وینو سره لالونه کړي رڼا را شه، نه پخپل کری کی سوک پی جن نه ما پی جن ک تماشا کوي زما د لیوان تیار آشا
واه واه
کیا غلی ونی شه مو د کری نه وته مو بیا راغل مسمانه سو پی جن پخپل کی کلی جو نه ز پی جن مو یو ګټه ولاړې ما نه ک تا او پی جن دم په خاطر می واره ما به نه پی جن وي پتی تاسو په بس کری
ها
ها خپل نه پخپل کری کی سوک پی جن زما پی جن ک تماشا کوي زما د لیوان تیار آشا او امیر رزاق تو متونو تا کوشی کوي نه بلاس کې ډیر تورونه راول خامخ راشه
وا ډیر خوندو کوم امیر صاحب ډیر زیاته مننه تاسو موږ ته وخت راکړه مشال ریډیو ته او کاش کې نور خبرې موږ سره کړې وي خو وخت به د خبرونه دومره ډیر نیوی اجازه برانه کی نو بس تاسو نه ډیر زیاته مننه تاسو ته خوش ژوند او خسیر وړو
الله
يرحمه
ډیر مننه
د پېښور ایڈورډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړنۍ اداره وه چې په 1900 کال کې چرچ مشنری سوسایټی جوړه کړې وه. ویل کېږي د ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولی دی. په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بېلابېلې ټولنې جوړې دي چې یو پکې پښتو سوسایټی یا ټولنه هم ده. شاهین بنیری په خپل دی رپورٹ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې په غږونو پیلېږي.
دا د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټی وی او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټۍ یو منتظم سمیع الدین ارمان وایي چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفې استاد و.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. د مشرقي ژبو او د فلسفي استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې و نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپل ونډه اچولې وي. یو بل ډېر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بېلابېلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخیسته ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې د سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډ سره د یوسف اپیل راتلو په هغه والا سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی. دا سبجیکټ انټروډیوس شو پښتو دغه شانتي د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا چیرته دا جګو مخ په وړاندې لاړ شي.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د 1900 لسیزه وه چې د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقۍ محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمېر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
سردارلی ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسوي یا بوي خو تر سي به هم د ایڈورډز کالج سټوډنټ غنو او دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي خو دغه بتیم چې دا دغه دا و چې د هغه مقام نه
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټۍ د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي.
د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په هغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د هغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د هغه کم مظاهر دي د هغه یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په هغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
مونگ وڑی وڑی مشاعرے دا کالج پہ ہال کی جوڑی کڑے کالج دا ماسلین و طالب علمان و ترمنز بمو مباحثے کول علمی مباحثے پدس ٹاپکونو چے هغه د روزمره ژوند سره اړون وی او د پښتون قام مسائل او درد پکې بیانېدل چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولو ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.